بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه. مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د وری د میاشتې 12مه د 1446 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې 2مه او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده. وګورو دونکو تاسو په دغه مازیګر نه خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې امریکا او سهونیست رژیم ته د ایران د اسلامي جمهوریت جدي خبرداری نومیږي، ورپسې د لمر په حضور کې پروګرام لرو او په اخر کې به په غازی کې د اسرائیلو د نسل وژنې په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. ډیر عزتمن اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د یمن د زړور ملت بشپړه ملاتړ کوي. د امریکا او د اسرائیلو د حملې په بڼه کې ایران د اټومي بم جوړولو ته مجبور شي. څوک چې د شیشو په کور کې ناست وي نه په نورو دکانو گذرونه نه کوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. ایران په کامل ډول د امریکا د حملو په وړاندې د یمن د ملت ملاتړ کوي. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر مسعود پزشکیان له المسیرا ټلویزیون سره په مراکه کې د امریکا د حملو په مقابل کې د یمن د ملت د بشپړه ملاتړ خبره وکړه. وی ویل د ایران اسلامي جمهوریت د یمن بشپړه ملاتړ دی. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی هم له المسیرا ټلویزیون سره په مراکه کې ویلی و د یمن اتلواله خلک په زړورتیا او شدت سره د خپلو هدفونو دفاع کوي او امریکا په یمن حمله وکړي ځکه چې ویلې دا یمن بریالیتوب ترلاسه کړی او مقاومت کوي. هغه په دې خبرې باندې ټینګار سره چې په یمن باندې تیری به چې د یمن د ملت د ارادې د ماتولو کوشش کوي ماتې وخوري زدګي نه کړه. مسلم حقیقت دا دی چې د حملو د تیری له لارې د یمن ملت ته د ماتې ورکولو امکان نشته. د ایران خارجه وزیر عباس رخچی بیا جوه تکړه د ادعا چې په یمن باندې د امریکا بریدونه د ایران په خاورې باندې د تیری سری زده کومه نوی موضوع نه ده او موږ دې ته ورته ډیر ګواښونه اوریدلې دي. هغه په دې خبرې باندې ټینګار سره چې تهران به د زور ژبې ته تسلیم نه شي او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د زور په ژبه له ایران سره خبرې وکړي. ویل دښمنان به له خپلو ګواښونو پښیمانه شي. د امریکا او د اسرائیلو د برید په بڼه کې به ایران د ټومبم جوړولو ته مجبور شي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاحکار لیلا ریجانی ویل که چیرې امریکا یا اسرائیل په اټومي پلمه په ایران بمباری وکړي نو ایران به مجبور شي چې ټومبم جوړ کړي. لاری جانی بیگا په ټلویزیون باندې وی مرکی کې ویل ایران په سترو قدرتونو کې یو مهم ځای پیدا کړی دی او اکثره لویدیځ هیوادونه غواړي چې له ایران سره خپلواک ارتباط ولري خو دوی د امریکا د دبا په وجه پرېکنده دریز نه لري. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی سلاکار او د نظام د مصلحت پیژندنې د ټولنې غړي علی لرجانی په دې خبر سره چې له ایران سره پوځي کار لرل لا پایلو پرته نه دی ویل. ایران ته د امریکا د ولسمشر ټرمپ استول شوی لیک تقریبا هغه هماغه خبرې لري چې اکثره یې کوي. د امریکا د حکومت خبرې دقیقې نه دي ځکه چې د دوی لپاره توانی دي او مشکلات رامنځته کوي. څوک چې د شیشو په کوټه کې ناست وي نو په نورو دکانو گزارونه نه کوي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د هوا فضا ځواک قمندان جنرال امیر علی حاجی زاده د امریکا چارواکو ته په وینا کې ویل څوک چې د شیشو په یوه کوټه کې ناست وي نو په چا د کڼ ګزارونه نه کوي. په تیرو څو ورځو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد له ګواښ څخه ډکې څرګندونې کړې دي. داسې څرګندونې چې د ایران حکومتي پوځي چارواکو ته جدي غبرګون ښودلی دی. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د هوا فضا ځواک قمندان جنرال امیر علی حاجی زاده په تیرې دوشنبې ورځ په تهران کې د کوچني اختر د لمانځه په څنګ کې د ایران پر ضد د امریکا وروستۍ ګواښونو ته په غبرګون کې ویل امریکا په سیمه او د ایران په شاوخوا هیوادونو کې کابولس پوځي اډې او 5000 عسکر لري او معنا یې دا ده چې دوی د شیشو په یوه کوټه کې ناست دي. هغه ټینګار وکړ څوک چې د شیشو په یوه کوټه کې ناست وي نو په نورو د کڼ ګزارونه نه کوي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواک مشر جنرال حسین سلامی هم پرون د ایران پر ضد دښمنانو ګواښونو ته په اشاره سره وویل دغه اقدام د یو ماتې خوړلي عادت تکرار دی ځکه چې دښمنانو له تیرو پیښو څخه درس نه دی اخیستی. دغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مشر جنرال سید عبدالرحیم موسوی هم ټینګار کړی د ایران پر ضد هر ډول دښمنه اقدام به د ایران له خوا پښیمانه کوونکي ځواب سره مخامخ شي. ایران به د امریکا او د اسرائیلو تیری ته چټک او پریکنده ځواب ورکړي. ایران خبری اجانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید روانی د هر ډول پوځي بلاغښتنې په حق له جدي خبرداری سره ټینګار وکړ. ایران د امریکا له خوا هر ډول تیریګر اقدام یا حملې ته چټک او پریکنده ځواب ورکوي. هغه پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش او د امنیت شورا پړاویز مشر کریسټینا مارکوس لاسن ته په یوه لیک کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ غلیمانه او دښمنه څرګندونې د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د منشور د بنیادي اصولو په تیره بیا د څلورمې او د دوهمې مادې ښکاره خلاف ورزي وبلله. امیر سعید روانی ډګینه کړه د ایران اسلامي جمهوریت د هر ډول پوځي مجرا غوښتنې په حق له جدي خبرداری ورکوي او دا خبرې له نوي چې د امریکا یا د هغې د نیابتي عامل اسرائیلو لخوا د ایران د واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي ګټو پر ضد هر ډول تریګر اقدام ته به چټک او پریکنده ځواب ورکړل شي. طالبانو له پاکستان څخه وغوښتل د افغانستان کډوال مه وباسي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت نن له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو کارمه پیلوي او دا په داسې حال کې دی چې له پاکستان څخه په خپله خوښه د وطنو لپاره افغان سیټیزنشیپ کارډ لرونکو ته ورکړل شوی مهلت پرون پای ته رسیدلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې مارچ میاشتې په شپږمه نیټه په یوې بیانیې کې ویلي وو په هیواد کې ټول غیر قانوني کډوال او د افغان سیټیزنشیپ کارډ لرونکو ته سپارښتنه کیږي چې د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې په خپله خوښه له پاکستان څخه لاړ شي او په بله بڼه کې به نن د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان په حکومتي راډیو کې نن یو خبر خپور شو چې پکې ویل شوی دی د افغانستان د غیر قانوني کډوالو پر ضد به اوس سخت قانوني اقدام ترسره شي. دغه راز د افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدا وزیر مولوي عبدالکبیر په ګاونډي هیواد پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان د کډوالو پلان شوي ستنول بند کړي او د افغانستان خارجو ته د اجازه ورکړي چې په خپله خوښه له دغه هیواد څخه ووځي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمې ضربې اجل ونه غځوه. زمون خبریال راپور کړی د غیر قانوني کډوالو د وطنو لپاره د ټاکل شوي ضرب الاجل لا پای ته رسېدا وروسته د پاکستان حکومت نن د هغو افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړ چې په دغه هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. جیو ټلویزیون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا صوبې چارواکو تایید کړی ده چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د مخکېني ضرب الاجل له غځېدو دو پرته پلیشي د خبر شوی معلوماتو لمخې د پاکستان حکومت له خیبر پښتونخوا صوبې چارواکو غوښتي وو چې د افغان محصلینو اړوند تازه معلومات د بهرنی امنیت ملي ادارې ته وړاندې کړي. ټي ټي پی ډله د طالبانو په ملاتړ د سیمې لپاره ګواښ ګرځېدلې ده. زمو خبریال راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي دی چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی او نورې ترهګر ډلې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ د سیمې امنیت ته جدي ګواښ ګرځېدلې دی. هغه ټینګار وکړ چې دا ډلې په افغانستان کې خوندي په ځین پناه ځینو لري او د طالبانو له لورې له کوم ځنډ او خنډ پرته د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. منیر اکرم زیاته کړه چې ټي ټي پي ډله په څه د باندې شپږ زره جنګیالیو سره د خپلو فعالیتونو د پراخولو په حال کې ده او دا ډله د 2014 میلادي کال په لړ کې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو د 45 زیاتېدا مسؤلې دي. د اسرائیل لومړی وزیر بیاد ونیول او محاکمې ته وسپارل شي. هیرنا خبری اجانس راپور کړی د بخښنې نړیوالې موسسې امنیسټي انټرنیشنل ویل هنګری ته د سفر لپاره د سهیونیست رژیم لومړي وزیر نتنیاهو ته بلنه د نړیوالو قوانینو سپکاوی دی او هنګری هیواد باید هغه ونیسي او په هغې کې دیرا جنایي محکمې ته ور وسپاري. اسرائیلو د فلسطین خبریال له میرمنې او دریو بچیانو سره یو ځای شهید کړ. هیرنا خبری اجانس راپور کړی د فلسطین د لاکسا راډیو خبریال او مجری محمد صالح اربل دویل نن سهار وختي له خپلې میرمنې او درو بچیانو سره یو ځای د سهیونیست رژیم د جنګي الوتکو په حمله کې شهید شو. د فلسطین لاکسا راډیو په وی بیان کې ویل د سهیونیست رژیم جنګي جنایتکار پوځ په فلسطینی خبریالانو باندې حملو سره کوشش کوي چې د حقیقت رڼا خاموش کړي او د نیوګارانو د جنایتونو په حق لا د فلسطینیانو د روایت مخه ونیسي. اسرائیلو په لسو ورځو کې 323 فلسطینی ماشومان شهیدان کړي دي. زمو خبریال راپور کړی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویل د فلسطین په غازی ترنګ باندې د اسرائیلو د حملو له سره پیل داراسي په تیرو لسو ورځو کې د سهیونیست رژیم په بریدونو کې 322 فلسطینی ماشومان شهیدان او 600 ژوبل شوي هم دي. بل خبر ده چې د امریکا د کرنل پوهنتون محصل چې د فلسطین په لوه مظاهرو کې ګډون کړی وو هغه غوښتنه ترې شوې چې ځان د امریکا د مهاجرت ادارې ته تسلیم کړي. وویل زه له امریکا وزم ځکه چې حکومت مانیسي او زما ژوند ته ګواښونه هم شته. محسن مومنډو ټال چې د بریتانیا او د ګامبیا هیوادونو طبیعت لري په غازی ترنګ باندې د اسرائیلو د یرغل پر ضد په امریکا کې د فلسطینیانو په ملاتړو مظاهره کې ګډون کړی وو. بل خبر ده چې د اسرائیلو جنایتکار او ظالم رژیم د لبنان په جنوب باندې هوایي برید کې درې کسان شهیدان او نور ژوبل کړي دي. د اسرائیلو نیوګر رژیم د امریکا د بریتانیا د فرانسې د جرمني او د نورو اروپایي هیوادونو په وسلو ملي ملاتړونو او لوجستیکي حمایتونو سره د فلسطین او د لبنان د بیګونه خلکو پر ضد حملو او بمباروي ته دوام ورکړی دی. د امریکا جنگی الوتکو په یمن 13 بریدونه کړي. پارس خبری اجانس راپور کړی د یمن سرچینو ویل چې امریکا بیګا 13 جلا د یمن په بیلابیلو سیمو باندې حمله کړې دي. المسری ټلویزیون خبر ورکا چې امریکا بیګا د یمن په شمال کې د ساده ولایت په بیلابیلو سیمو باندې 15 دنه بریدونه وکړل. امریکا په دغه حملو کې د یمن د ساده ولایت په ختیځ او جنوبي سیمو کې هدفونه وشتلې دي. د یمن انصار الله غورځنګ ته نږدې سرچینو ویل چې امریکا پلازمینه سنا په جنوب کې په سنهان سیمه هم 15 حمله کړې دي. بیګا د امریکا پر لپسې حمله په داسې حال کې دي چې د یمن سره لا غورځنګ پرون وختي د امریکا د هوایي ځواک یوه پر مختللې بې پیلوټ الوتکه MQ-9 نسکوره کړې ده. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس به واسي سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې امریکا او سهیونیست رژیم ته د ایران د اسلامي جمهوریت جدي خبرداري نوميږي. د سهونیست رژیم په څنګ کې د امریکا د رواني جنگ په زیاتیدا او په اټومي موضوع کې د موافقې د ناکولو په بڼه کې په ایران باندې د حمله په باره کې د ولسمشر ټرمپ او د هغه د حکومت د لوړو دوه امنیتي چارواکو په زیاتیدونکو ګواښونو سره تهران د ایران پر ضد د هر ډول مجرا غوښتنې د جدي پیلو په حق له امریکا او اسرائیلو ته جدي خبرداری ورکړې. په دې لړ کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار او د نظام د مصلحت د پیژندنې د ټولنې مشر علي لاریجانی په تېرې دوشنبې ورځې په ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرې امریکا یا اسرائیل په اټومي پلمه په ایران بمباری وکړي، ایران به مجبوره شي چې د اټومي بم د جوړولو پور لور لاړ شي. د ایران خلک به د باور والی چې اټوم بم جوړ کړو. علي لاریجانی وویل له ایران سره پوځي کار لرل له پیلو پرته نه دي او د امریکا د ولسمشر ټرمپ په لیک کې هماغه خبرې دي چې بیا بیا یې کوي. د امریکا خبرې دقیقې نه دي ځکه چې د هغوی لپاره تاواني دي او مشکلات رامنځته کوي. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار علي لاریجانی زیاته کړه غیر مستقیمې خبرې د مقابلو امتیازونو او د مقابل لوري په غوښتنو د پوهېدا لپاره دي. هغه ویل اکثره سیاستوالان د امریکا د ولسمشر ټرمپ خبرې لاپې ګڼي او په دنیا کې د ټرمپ کړچار یوه مسله جوړه شوې ده. ټرمپ د روسیې او د کاناډا په هکله خبرې کوي، هیڅ پېښه رامنځته نه شوه. پوځي ځواکونه کم احتمال هم محاسبه کوي او چمتو دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ چې د خپلې ولسمشرۍ په دوهم پړاو کې له ایران سره موافقې ته د رسېدا لپاره د هیله من کېدا ادا کړې ده. د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په څلورمه نېټه د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د زیات دباو د سیاست د دوام لپاره د یو یادښت په لاسلیکولو سره ادا وکړه چې د ایران له ولسمشر سره خبرو اترو ته چمتو دی. په ورپسې پړاو کې د امریکا ولسمشر ټرمپ د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنائی ته یو لیک هم راواستوه. اکسیوس انټرنټ سایټ راپور ورکړی د امریکا ولسمشر ټرمپ د ایران د اسلامي انقلاب مشر ته په خپل لیک کې د نوي اټومي موافقې لپاره دوه میاشتې وخت ټاکلی دی. په زړه پورې خبره ده چې د امریکا د خزانې وزارت ایران ته د ولسمشر ټرمپ د لیک له رسېدا یوه ورځ وروسته د ایران د تیلو وزیر محسن پاکنژاد د بایکاټونو په پیرس کې شامل کړ. په بل عبارت په هغه وخت کې چې د امریکا ولسمشر ټرمپ حضرت آیت الله خامنائی ته لیک راواستوه او د اټومي مسالې په هکله د خبره تر وړاندیز کړی و، بیا هم د ایران پر ضد بایکاټونو له زیاتولو لاس وانخیسته. بله مسله دا چې ایران له اټومي تړون څخه د امریکا په یو اړخیز ډول وتلو او د زیات دباو د سیاست په چوکاټ کې د ایران پر ضد تر ټولو زیات او سختو بایکاټونو په لګولو سره د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړي پړاو کې د امریکا د ژمنې د خلاف ورزي کولو ترخه تجربه لري. او طبیعي خبره ده چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوهم پړاو کې د دغه سیاست زیاتولو او دوام ته په پام سره د اټومي مسالې په باره کې له ایران سره د خبرو اترو په هکله د ټرمپ د غوښتنو په هکله مثبت نظر ونه لري. په دې زمینه کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار علي لاریجانی دې ته په اشاره سره چې امریکا په اټومي تړون کې په اسانۍ سره خپل اجمنې تر خپل لاندې کړي وویل. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنائی اټومي تړون یوه ښه موافقه ونه بلله، ځکه چې د امریکا ولسمشر په اسانۍ سره په دغه موافقې کې خپل ژمنې تر خو لاندې کړې. په داسې حال کې چې ایران په خپلو ټولو ژمنو باندې عمل وکړ، په اټومي مسالې کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ دغه موافقه ماته کړه. مهم ټکی دا چې په سور سمندر کې د هیری ټرومین د جنگي بیړۍ د دیرا کولو په هند او کینوسی کې په ډیګو ګارسیا جزیرې کې د بی دوه په نوم د بم اچونکو الوتکو د دیرا کولو په څنګ کې په سیمه کې د کارل وینسټن د جنگي بیړۍ د دیرا کولو په څنګ کې موافقې ته د نه رسېدا په بڼه کې د ایران پر ضد پوځي اقدام په زمینه کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ زیاتیدونکو ګواښونو مسلمان نه یوازې د ایران د ویرولو سبب نه کیږي، بلکې د امریکا هر ډول پوځي مجرا غوښتنې ته د متقابل ځواب د ورکولو لپاره د تهران د چارواکو اراده نور هم پسې پیاوړي کوي. په دې زمینه کې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنائی په تېره دوشنبه ورځ د کوچني اختر د لمانځه په دستور کې وفرمایل ټول هیوادونه د پوه شي زموږ دریځونه هماغه و چې دي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنې د پروګرام په دا برخه کې زالی اصغر عبیدی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
اساسو درانه حضور تاذیر سیویو چې د رهبرۍ د لیدلوري تر عنوان لاندې یو مطلب تاسو ته وړاندې کړو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ سره ملا اوسئ.
گرانو قدر من اوریدونکو نن هم د نوی لمریز کال په مناسبت د خلکو له مختلفو پرګنو سره د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د کتنې په هکله بحث کوو. د 1404 کال په لومبې ورځ چې د جمعې ورځ سره سمون خوړه د نوی کال د پخوانیو دودونو او رسمونو سره سم د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د خلکو د مختلفو پرګنو سره وکتل. په دې روان خبرونه کې به د هغوی د ویناو ځنې برخې له تاسو سره شریکې کړو. معظم رهبر د خپلو ویناو په پیل کې د قدر له مبارکو شپو سره د نوروز د ورځو یو ځایوالي ته په اشارې سره وفرمایل، ان شاء الله چې دا به له تاسو او د ایران د ټول ولس لپاره د یو مبارک نوی کال زیری ورکړي. سکال نوروز د مبارک شپو ورځو سره د یو ځایوالي په خاطر د معنوي حالت موندلې ده. البته دې ته مو پام وي چې ایرانیان تل نوروز ته معنوي نظر لري او متعال خدای ته توجه او توسل کړی دی. په دې خاطر دي چې نوی کال په دعا سره پیلو. اکثره هغه خلک چې په نوروز کې سفرونه کوي زیارتونو ته ځي. تاسو ولیدل چې سږ کال هم په مشهد مقدس کې زیات خلک د سپېڅلي حرم په صحن کې راغون شوي وو او یا له هغه مخکې شپه د تهران خلک بهشت زهرا ادیرې کې راغون شوي وو. دا په دې معنا ده چې زموږ معزز خلک نوروز یو معنوي اختر بولي او له خدای پاک نه د مرستې په غوښتلو او پاملرنې سره نوی کال پیلوي. دا د شکر ځای دی چې د دښمن د زهرجنو تبلیغاتو سره سره له معنویاتو څخه د خلکو د بیلتون لپاره د دښمنانو هر اړخیزې دسیسې ماتې خوړلې او زموږ ولس توحید او ائمه معصومین علیهم السلام ته نور هم نږدې شوي دي او اخلاص یې له مخکې نه هم ډیر شوی دی. دا ورځې له امیر المؤمنین علی علیه السلام سره تړاو لري. دا هم مونږ ته یو سبق دی. امیر المؤمنین د عدالت څوکه ده، د تقوا څوکه ده، د معارفو بیلګه ده. که د ایران ولس او نور مسلمان ولسونه وغواړي د دغه لوی انسان او له پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه وروسته تر ټولو له غوره بشر یعنی امام علی علیه السلام څخه استفاده وکړي، باید نهج البلاغه ته پام وکړي. فرهنګي فعالان دې د نهج البلاغه لوست او خودلو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
حضرت آیت الله خامنئی د قدر شپې د متعال خدای درگاه د دعا لپاره ښه فرصت وبلله او زیاته کړه چې د دوغو شپو هر یو ساعت د یوه عمر ارزښت لري او د خلکو دعا او ائمه المعصومین علیهم السلام ته توسل په دې تیره بیا د ځوانانو دعاګانې کولی سي د هغوی او د پوره ولس برخلیک کې بدلون راولي. هغوی توسل دعا او استقامت د پیغمبرانو سیرت وبلله او وفرمیل، متعال خدای د حضرت موسی علیه السلام د دعاګانو قبلیدا له صبر ودریدنې او هیلې سره مشروط کړ او آخر کې هم بنی اسرائیل چې د فرعونیانو له دوامداره ظلمونو څخه تنګ سي وه په خپلو سترګو سره د فرعونیانو له منځه تله ولیده. د اسلامي انقلاب رهبر په دوام کې بیا د باطل په وړاندې د حق کامیابه کېدو ته په اشارې سره وفرمیل، د حق او باطل ترمنځ په مبارزه کې بریا د حق لره ده، لیکن د حق جبهه باید بی پریکړي. د سپیشلی دفاع پاته کلنه جګړه کې یو لوری موږ وو، په مقابل لوري کې د صدام شاته یو پران نړیوال ائتلاف ولاړ وو. جنگ اته کاله وخت ونیو، خو لا تو کلونو وروسته ټوله نړۍ دا ومنله چې ایران یوازې او په تشو لاسونو په مقابل لوري بریالی سو. دا خبره ټول وکړه، لیکن دا بریا کې موږ د باکری او همتی او خرازی او چمران پشان ډیر شایسته ځوانان د لاسه ورکړ. دا هغه قربانی و چې موږ د بریا په لاره کې ورکړه.
گرانو قدر من اوریدون کو د ایران د اسلامی انقلاب معظم رهبر د تیر کال پیخو ته په اشاره سره و فرمایل، په تیر کال کې مونږ په پیخو کې ډیر لوی شخصیتونه للاسه ورکړل، مهم او ارزښناک ایرانی او لبنانی شخصیتونه مو للاسه لاړل. دا زمونږ لپاره مصیبت و، د حضرت موسی علیه السلام د مسالې په شان. هلته هم داسې وشول، کله چې حضرت موسی علیه السلام مصر ته لاړ، یو آرامه او هوسا ژوند خو یې نه درلود. هغه حضرت او بنی اسرائیل له ډیرو سختیو سره مخامخ شول، لکه څنګه چې د اعراف د مبارکې سورې په 109 مبارک آیت کې راغلی دی. بنی اسرائیل او حضرت موسی علیه السلام ته وویل چې له دې مخکې چې تاسو د پیغمبر په توګه راشه او د فرعون په خلاف ودرېږئ، هغه وخت هم مونږ تر شکنجو لاندې وو او اوس هم چې تراغلې تر شکنجو لاندې وو. نو د اعراف د مبارکې سورې د 128 آیت لمخې حضرت موسی علیه السلام هغوی ته وفرمایل، قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، یعنی له متعال خدای څخه مرسته وغواړئ، صبر او زغم وکړئ، هر څه به ښه شي. هغه کسان چې له شکنجې څخه ګیله کوله په خپلو سترګو یې ولیدل چې فرعونیان په پوره ذلت سره په اوبو کې ډوب او لاهو شول او بادشاهي یې ختمه شوه. یوازې بدنونه د عبرت لپاره د اوبو د پاسه باقی پاتې شول. تاسو دې پیښو او سختیو ته په دا شان نظر سره وګورئ، دا د حضرت موسی علیه السلام ځواب دی. استعینوا بالله واصبروا، لمتعال خدای څخه مرسته وغواړئ او صبر وکړئ. شک مه کوئ چې د دغو اودریدنو نتیجه د دښمنانو ماتې ده، د صهیونیست د فاسق او خبیث رژیم ماتې.
قدر من اوریدونکو، حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای دې ته په اشارې سره چې د تیر کال پیښې د ایران د ولس معنوي ځواک څرګند کړ وفرمایل، د شهید رئیسی د جنازې او ختم په مراسمو کې د خلکو پراخ ګډون د دښمن د ګواښونو سربیره د نصر د جمعې په لمانځه کې د خلکو کمساری حضور، په ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو ګډون، د شهید حنیا او د سیونیس رژیم د برید د نورو شهیدانو په جنازو او ختمونو کې د خلکو پراخ حضور د ایران د ولس د معنوي ځواک ځینې بیلګې وې چې څرګندې سوې. د سلوغې د میاشې د 22 نیټې لاریون د دغه بهیر د اوج ټکی و، چې په ترڅ کې خلک له اسلامي انقلاب او اسلامي جمهوریت له نظام سره خپل مینه او ژمنتیا نړیوالو او دښمنانو او همداشان منافقانو ته ور وښودله.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم رهبر د نورو کلونو په شان سک کال هم د کال شعار وټاکه. د سک کال شعار دی د تولید په برخه کې پانګونه، معظم رهبر د ورستیو کلونو په شعارونو کې د تولید مسالې ته د پاملرنې وجه د هیواد په اقتصاد او د خلکو په دسترخانونو باندې د تولید د غوره اثراتو لعمل وبلله، او د دغه نوی شعار د عملی کولو لپاره د خلکو او د حکومت د مسؤلینو په باب خبرې وکړې. خو د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه کتنه کې هم دا شان د امریکایي چارواکو د ورستیو ادعاګانو ته هم اشاره وکړه او وی فرمایل، د نن سبا د سیاسي خبرو په حق لا یو مسأله ده، د امریکایانو او د هغوی د چارواکو خبرې چې یو شان دي. یو چارواکی دا خبره مطرح کوي، بل یې ورزیاتوي، بل یې ردوي، خو بل یې بیا ثابتوي. زه یوازې دوی خبرې کوم. اوله مهمه خبره دا ده چې امریکایان دې پوه شي چې له ایران سره په مقابله کې د ګواښ په ژبې سره هیڅ یو کار مخته نشي تلی. دویمه خبره دا چې امریکایان او نور دې هم پوه شي چې که د ایران پر ضد کوم خباست وکړي نو سخته څپېړه به وخوري. هغوی همداشان د امریکایانو او اروپایانو لخوا د مقاومت مرکزونو ته د ایران د نیابتیانو د عنوان ورکول لویه تیروتنه وبلله او زیاته کړه، بل مطلب دا چې هغه لویه تیروتنه چې امریکایي او اروپایي او د هغوی پشان سیاستوالان یې کوي هغه دا ده چې په سیمه کې د مقاومت مرکزونو ته د ایران د نیابتي ځواکونو نوم یې ورکړی دی، د هغوی سپکاوی کوي. نیابتي ځواک څه معنا لري؟ د یمن ولس خپله انګیزه او هدف لري. په سیمه کې د مقاومت مرکزونه انګیزه لري. ایران د اسلامي جمهوریت نظام نیابتي یعنی لاسپوسی ته ضرورت نه لري. نیابتي څه معنا لري؟ د فلسطین د غصب په همهغه ړومبیو کې له هغو هیوادونو څخه یو هیواد چې د فلسطین د نیواک سره د مقابلې په لومړۍ کرخه کې راغی د یمن هیواد و. د یمن د هغه وخت واکمن په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړ او د مقاومت او مخالفت اظهار یې وکړ. هغوی له دغو دښمنیو خباستونو او ظلمونو سره چې هم نن او هم پخوا نیواګر او خبیث صهیونیستي رژیم د خلکو په وړاندې ترسره کوي مخالف دي او اعتراض کوي، مقاومت کوي. دلته خبره د نیابت او استازیتوب نه ده. زمون هم نظر سرګند دی، د هغوی نظر هم سرګند دی.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر همدا شان د صهیونیستانو بېرحمانه جنایاتو ته په اشاره سره وفرمایل، نن سبا د صهیونیست رژیم خباستونه صهیوني بېرحمه رژیم چې د بېرحمه توری ورته وړوکی ښکاري د زیاتو مسلمانانو او غیر مسلمان ولسونو زړونه دردولي دي. په امریکا کې او ځینو نورو اروپایي وادونو کې د صهیوني رژیم په خلاف مظاهرې ترسره کیږي، نه غواړي چې ورباندې سترګې خلاصې کړي. غربي چارواکي دا نه ګوري، نه غواړي ځان پرې خبر کړي او پوه سي چې ولسونه یې کوم نظر لري. وایي چې د هغو پوهنتونونو بودیجې بند کړی چې محصلین یې د فلسطین په ملاتړ کې مظاهرې کړي دي. دا هم د معلوماتو ازادي، دا هم لیبرالیزم، دا هم بشري حقوق، د بیان ازادۍ. دوی دا شان عمل کوي. نن سبا ولسونه له شکه پرته چې د صهیونیستي رژیم له خباستونو سره مخالفه دي، د دوی په وړاندې هر یو په هر ډول چې وکولای سي مقاومت کوي. اسلامي جمهوریت هم د دغو خباستونو او زورویونو په وړاندې پیاوړی ولاړ دی. موږ په زغرده خپل دریځ اعلان کړی دی. موږ له فلسطیني او لبناني مبارزینو څخه چې له خپلو هیوادونو څخه له غزې او فلسطین څخه دفاع کوي ملاتړ کوو. دا د اسلامي جمهوریت همیشنۍ رویه پاتې سوې ده. البته چې ګواښ کوي په دې پوه سي چې موږ هیڅکله چا سره د جګړې پیلوونکي نو، لیکن که څوک خباست وکړي او پیلوونکي ووسي از موږ لخوا به سخته څپېړه وخوري.
د تهران رادیو ډیر خوبو قدر منو اوریدونکو هیله ده چې دا وینا ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځیدلې وي. نو په همدې ځای اجازه غواړو.
دا خدای پامان.
د صهیونیستي رژیم له لوري نسل وژنه.
ګرانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د اسرائیل د رژیم له لوري د نسل وژنې د کلتور د پراختیا تر عنوان لاندې له یوې ځانګړې مکتب سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی او زما محترم همکار
امان الله زمانی
سره حاضر شویم. په دغه خپرونې کې په هغو سیاستونو او اقداماتو باندې به کره کتنه وکړو چې د اسرائیل په ټولنې کې نه یوازې د نسل وژنې د عادي ښودلو هڅه کوي، بلکې د نسل وژنې لپاره خلک هم تشویق.
دوستانو، زه هم په خپل وار سره ګرانو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې زما همکار وویل، له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو چې د نن سبا تر ټولو مهمې مسلې او په نړیوال ډګر کې له ټولو کړکیچنې مسلې په هکله بحث وکړو. داسې یوه موضوع چې د اکثره کره کتونکو او کارپوهانو له لورې د نسل وژنې د کلتور د خپراوي لپاره بیلګه بلل شوې ده. د مختلفو ټولنو او قومیتونو په وړاندې تاوتریخوالی او نسل وژنه داسې یو وخت کارنده بلل کیږي چې له بده مرغه د تاریخ په اوږدو کې په ځلونو تکرار شوې ده. په کاناډا او استرالیا کې د ځایي خلکو له نسل وژنې نیولې بیا تر رواندا، بوسنیا او میانمار پورې او داسې نور موردونه، لیکن هغه نسل وژنه چې نن سبا په غزې کې دوام لري په داسې یوه نړۍ کې رامنځته کیږي چې هر څه یې په ژوندي بڼه د نړیوالو د سترګو په وړاندې پیښیږي. په دې خاطر له مخکنیو نسل وژنو سره زیات توپیر لري. نن سبا د ټولو نړیوالو د سترګو په مخ کې په یوه محاصره شوې او کلابند سیمه کې د ښځو او ماشومانو عامه وژنه او د خلکو د کورونو، روغتونونو او عامه تاسیساتو رنګونه په یوه عامه خبره بدله شوې ده. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې دا جنگ نه یوازې یوه پوځي شخړه ده، بلکې د نسل وژنې د کلتور ښودونکې هم ده چې په ښکاره توګه د اسرائیلو په ټولنه کې جرړه پیدا کړې او ورڅخه پیدا شوې ده.
د دې کلتور او فرهنګ یوه ورسته بیلګه هغه چلند دی چې د اسرائیل د رژیم د شاریزو په مینځ کې ښکار شوی او په تیره بیا د هغه د سپورټي لیګونو د پلویانو په مینځ کې. همدا څو ورځې مخکې و چې د اسرائیل د رژیم د مکابي فوټبال ټیم مینوالو په امستردام کې له لوبې څخه وروسته له هالنډي ځوانانو سره شخړې او لانجې وکړې. اسرائیلي پلویانو د عرب ضد شعارونو په ورکولو سره د فلسطین بیرغ څیرې کړ او حتی د اسپانیا د سیلاب ځپلو د قربانیانو د درخت د درنښت دستورو او مراسم سپکاوی هم وکړ. هغوی په خپلو شعارونو کې په غزې کې د ماشومانو په وژلو ویاړ کول او ویل چې په غزې کې نور هیڅ ماشوم پاتې نه دی. د صهیونیستي رژیم ملګرو او د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه نیولې بیا د فرانسې تر ولسمشر امانوئل مکرون پورې د امستردام په سړکونو کې د سهونستانو د تاوتریخوالو له پیلېدو سره سم کوشش وکړ چې پیښه اپوټه وښیي. تر ټولو ښکاره دروغ تورونه د امستردام د خلکو پسې د اسرائیلو د لومړي وزیر نتانیاهو له لورې مطرح شول. نتانیاهو ادعا وکړه چې دا تاوتریخوالی د امستردام د خلکو له لورې د یهودو ضد توکم پالې مفکورې پر اساس ترسره شوي دي. د سهونستي رژیم مشر په ایکس پاڼه کې ولیکل، نن سهار مو په ویره او وحشت سره هغه ویرونکې ویډیوی او انځورونه ولیده چې د اکتوبر له 8 وروسته مو د لیدو هیله نه درلوده. د هالند په زړه یعنی امستردام کې د اسرایلي شاریزو او د مکابی د ټیم په پلویانو برید د اکتوبر د 8 د حمله یادونه کوي. دا په داسې حال کې دی چې نتانیاهو خپل په جرمی نړیواله محکمه کې د لوی څارنوال له لورې د فلسطینیانو د عام وژنې، شکنجې او لوږې په ورکولو له تورونو سره مخامخ.
دوستانو، ورلد سوسیالیست و پانی لیکلی دغه روایت په څو ورځو کې د یو لوی دروغ په توګه جوړ شو، څو په اروپا کې د غزې د نسل وژنې د مخالفانو د ځپلو لپاره لاره هواره کړي. لیکن په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې چې د نړۍ د میلیونونو خلکو لخوا لیدل شوي دي، خودنه کوي چې شخړې د امستردام د خلکو له لورې نه، بلکې د اسرایلي رژیم د مکابی فوټبال ټیم د پلویانو له لورې پیل شوې دي. هغوی په عربی الاس له هالنډیانو برید کړی او د فلسطین بیرغ یې څیرې کړی او د عربو او د غزې د ماشومانو د وژلو په ستاینه کې شعارونه ورکړي دي. دې ته په کتو سره ځینو اروپایي او امریکایي رسنیو په انټرنیټ کې د کره شواهدو له خپرېدو وروسته د حقیقت منلو ته مجبور شوي او اعتراف یې کړی چې په اصل کې شخړې او تاوتریخوالی په هالنډ کې د اسرایلي رژیم د فوټبال ټیم د پلویانو له لورې پیل شوي دي. دغو تاوتریخوالو ته د هالنډ د خیپال توندلارې ائتلافي حکومت غبرګون او له هغوی څخه ملاتړ ښودنه کوي چې غربي دولتونه له ظالمو او ماشوم وژونکو سهونستانو څخه په ملاتړ کې هیڅ اخلاقي او حقوقي سرحد نه پیژني او حتی د خپلو ظاهري بشردوستانه تمثیل خیال هم نه ساتي. همدغه سهونست پاله دریس په بنیادو چې د اسرائیلو د مکابی ټیم پلویانو ته د خپلو جرمونو د ځواب ویلو پرته له هالنډ څخه د وتلو اجازه ورکړه. په دې خاطر د شخړو د لاملینو په هکله د هالنډ د پولیسو د څیړنو په اړه وعده دروغ وختې. حیرانوونکې خبره دا ده چې د هالنډ توکمپاله دولت اوس د خپلو هغو خارجو په نیولو پیل کړی چې له سهونست لانجه مارو سره مقابله کړې وه. یوه یهودي سیاسي شنان په امستردام کې د وروستیو تاوتریخوالو په هکله ویلي، دا پیښه ښودنه کوي چې اسرائیلیانو په اروپا کې د خپلو دروغو ادعاو په ثابتولو باندې ډاډمن دي. د توکمپالو شعارونو ورکول، د خلکو د کورونو په دیوالونو ختل او د فلسطین د بیرغ سپکاوی ټوله په اسرائیلو کې د روانو حالاتو یو برخه ده.
قدرمن اوریدونکو، دا سخکاری چې د غربي دولتونو تر ملاتړ لاندې د سهونستانو ټولنه له هر ډول سزا ګاللو څخه د خوندیتوب احساس کړی، دا ډول ناوړه چلند د هغې مفکورې یوه بیلګه ده چې د اسرائیلو په ټولنه کې پیاوړې شوې ده او د دې سبب شوی چې اسرائیلیانو د قانون او د اخلاق د رعایتولو څخه ځانونه آزاد او بره ګڼي. دا ډول فرهنګ او کلتور چې تاوتریخوالی او نسل وژنې ته رواج ورکوي، د مکابی د فوټبال ټیم د پلویانو په منځ کې ښکاره او د داسې یوې ټولنې استازیتوب کوي چې د فلسطیني ښځو د ماشومانو عامه وژنه پر ځای او پر حق اقدام بولي. د غډول توکم پالا او کراک جن رویه یوازې د سهونسټیج جیم د فوټبال ټیم د پلویانو پورې محدود نه ده، بلکې داسې ښکاري چې دا ډول رویه او دغه ډول سوچ او فرهنګ د فلسطین په ټولو نیواکګرو یهودیانو کې په پراخه پیمانه نفوذ کړی. په اسرائیلو کې مذهبي مشران او سیاستوالان په زلونو د فلسطینیانو د له منځه وړلو په هکله خبرې کړي دي. دا ویناوې په داسې ډول شوي چې عامه وژنه او تاوتریخوالی یې د ځان د دفاع تر عنوان لاندې توجیه کوي. همدا تیره میاشته وه چې د الجزیرې چینل یوه مستند خپور کړ چې پکې ځینو اسرائیلي ځواکونو په غزې کې له خپلو جنایتونو څخه په ټولنیزو رسنیو کې په ژوندي بڼه ویډیوګانې خپرولې. دغه انځورونه او ویډیوګانې ډیرې دردونکې صحنې نندارې ته وړاندې کولې، خو سره له دې اسرائیلي شاریزو د دغو جنایتونو د غندلو پر ځای له خپلو پوځیانو څخه ملاتړ کول او نیوکه کوونکي به یې رټلې. له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې ځینو اسرائیلي سیاستوالانو په زغرده به اعلان کول چې غزه باید له فلسطینیانو تشه او هواره شي، او دا شان خبرې نه یوازې د فلسطینیانو په ټولنه کې نه رټل کېده، بلکې ستاینه یې هم کېدله.
دوستانو، اصلي پوښتنه دا ده چې د سینوسټي رژیم په ټولنه کې د نسل وژنې دغه کلتور څنګه وده پیدا کړه، او نن ولې د اروپا په هیوادونو کې سړکونو ته د هغه د غځېدو کتونکي یو. داسې ښکاري چې په دې موضوع باندې د لا ښه پوهېدو لپاره په نیواکي فلسطین کې د نسل وژنې د کلتور او ټولنیزو بنیادونو ته کتنه وکړو. داسې یو نسل چې د باورونو له داسې یوې ټولګې سره روزل شوی او لویان شوي دي چې پکې د فلسطینیانو وژنه یوه عامه خبره او د ځان دفاع بلل کیږي. په اسرائیلو کې د نسل وژنې او د فلسطینیانو د وژلو په هکله توکي، ترانې او حتی ژورنالیستي خپرونې هم ترسره کیږي. موږ په زلونو د دې کتونکیو چې مذهبي مشرانو، د فوټبال لوبغاړو او د اسرائیلو د پوهنتونونو استادانو او محصلینو هم په ښکاره د فلسطیني ولس د ختمولو غوښتونکي شوي دي. داسې اسرائیلي کارپوهان چې وایي پوځ باید لا زیات فلسطینیان ووژني او غزې ته د هر ډول بشري مرستو د ورتلو سره مخالفه دي. دا ټوله په اسرائیلو کې د یوه اخلاقي بحران خود نه کوي. البته باید دا روښانه کړو چې دغه جنایتکار او تاوتریخجن کلتور جړې د اسرائیلو د تاسیس لومړنیو کلونو ته ورګرځي. په 1948 میلادي کال کې کله چې ملګري ملتونه د یهودو او د عربو ترمنځ فلسطین د ویشلو طرحه تصویب کړه، دا طرحه نه عملي کېده، مګر دا چې اکثره سیمې له فلسطینیانو څخه پاکې شوې وای. په هغه وخت کې په فلسطین کې یهودو د 1% خاورې مالکیت درلود، خو ملګری ملتونه فلسطین په داسې ډول وویشلو چې د فلسطین د 1% یهودي مالکانو ته د فلسطین 45% خاوره ورکړل شوه، او عربو ته یوازې د فلسطین 30% خاوره په نظر کې ونیول شوه. دې ته په کتو سره یهودیان د صهیونیستي رژیم د تسولو لپاره د ټوپک او ټانکونو په زور سره په لسګونه زره بلکې په سلګونه زره فلسطینیان یې ووژل او له خپلو مینو او سیمو څخه یې وویستل، او د هغوی کورونه، ځمکې او ښارونو باندې یې قبضه ولګوله. نو د اسرائیلو تاسیس هم له نسل وژنې سره مله و. د هغه رئیسی د اسرائیلو جنایتونه دوام پیدا کړي او د فلسطینیانو د انساني حقونو د له منځه تلو لامل هم شوی دی.
په داسې یوه ټولنه کې چې فلسطینیان انسانان نه بلل کیږي، د فلسطین ضد ویناوې او توکمپاله شعارونه نور یوه عادي خبره بلل کیږي. داسې ښکاري چې د اسرائیلو ټولنه د وخت په تیریدو سره د نسل وژنې کلتور یې ځای کړی او په غرضي توګه د فلسطینیانو پر خلاف د نفرت او تاوتریخوالي فرهنګ ته رواج او دود ورکوي. د اسرائیل د رژیم کلتوري او سیاسي شخصیتونه هم د سولهییز او همپاله استوګنې ته د رواج ورکولو پر ځای د فلسطینیانو د لمنځه وړلو مفکورې ته هم رواج ورکوي. په دې خاطر په یوه داسې ټولنه کې د دې تمه نشي کیدلی چې د فلسطینیانو د حقوقو خیال وساتل شي او د انسان په شان ورسره چلند وشي. له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په اکثرو ځایونو کې د سترګو په پټولو سره د دې حالاتو لامل شوی، حتی ځینو برخو کې دغه د فلسطینیانو د نسل وژنې کلتور له نړیوال ملاتړ سره مضبوط شوی هم دی. د مثال په توګه د امریکا دوامدار ملاتړ په تېره بیا د ټرامپ د واکمنۍ په مخکني پړاو کې اسرائیلو ته د دې ډاډ ورکړ چې له سزا ګاللو پرته په پراخه پیمانه د فلسطینیانو وژلو ته دوام ورکولی شي. اکثره کارپوهان له دې څخه اندېښنه لري چې د ټرامپ له بیا ولسمشر کېدو سره د نسل وژنې دغه فرهنګ له مخکې نه زیات پیاوړی شي او له اسرائیلو څخه د امریکا هر اړخیز ملاتړ صهیونستانو ته د جنایتونو د زیاتولو او د پراخولو لپاره نوره هم زمینه برابر شي. په داسې یو حالاتو کې اصلي پوښتنه دا ده چې آیا نړیواله ټولنه لا هم غواړي خپلې سترګې پټې وساتي او اسرائیلو ته اجازه ورکړي چې د ځواب ویلو پرته د نسل وژنې د فرهنګ خپراوي ته دوام ورکړي؟ تاسو د اسرائیلو په ټولنه کې د نسل وژنې د کلتور د خپراوي د کره کتنې د پروګرام اوریدونکي واست. په دغه خپرونه کې موږ کوشش وکړ چې په دې اړه تاسو سره ځینې نظرونه شریک کړو چې په نړیوالو رسنیو کې ورباندې بحث نه کیږي.
دوستانو د ساینسټي رژیم له لوري د نسل وژنې د همدې ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. Oh,